سلام جوړ په خیر په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوې دی. خبری خبرونه تموز فريد سيال هرکلی کوم. خبرونه کې درته د افغانستان د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د نړۍ له حاله مو هم خبرو. خو په پیل کې لاند خبرونه. د نورستان په منډول وسوالۍ کې سیلونو نن د سپرلۍ او موټر چپه کړی چې دوه تنه پکې مړه شوي او درې تنه یې ټپیان کړي دي. په دې ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا سیلونو پرون هم د یو تن ژوند اخیستی و، خو سیمه ییزو ازادۍ راډیو ته د اتو تنو د مړینې خبر ورکړی دی چې د څلورو جسدونه تر اوسه نه دي موندل شوي. له تیرو دوه ورځو راهیسې د منډول په ګډون د نورستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم سیلونو مالي تلفات اړولی دي. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې سرحدي لار چې لیوي میاشتې راهیسې طالبانو بند کړې وه پرون پرانیستل شوه. دا تجارتي لار طالبانو د جولای په 24مه وروسته تر دې وتړله چې د دوی په وینا پاکستاني سرتیرو دوه تنه پر پوله ووژل. د ډنډ پټان ولسوالۍ د سرحد د پرانیستلو پریکړه د چهارشنبې په ورځ د پاکستاني سرحدي چارواکو او طالبانو ترمنځ د غونډې په ترڅ کې شوې وه. په تېرې یوې میاشت کې چې دا لار بنده وه، د پولې دواړو لورو تا په لسکونه لارې له مالونو ډکې انتظار وي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري ایستلو اندېښنه ښودلې ده. د راپورونو له مخې تاجکستان تېرې یوه اونۍ کې 9 افغانان له خپلې خاورې په زور ایستلي دي. یو این ایچ سی آر پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړی دی چې د خلکو د خوښۍ خلاف د هغوی جبري ایستل ناقانونه کار دی او د دغه کسانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي څانګې ازادې راډیو ته وویل د دوی په پلټنو کې ښکاره شوې ده چې 22 افغانانو په تاجکستان کې د اوسېدو د قانوني اسنادو د نه درلودو په سبب یې د دوی قانون مات کړی او دوی جریمه کړي دي. او د اسلامي همکاریو سازمان غواړي چې د ملک سلمان خیریه بنسټ له لارې په افغانستان کې د طبي پیښو له امله له زیانمنو شوو 24 کورنیو سره مرستې وکړي. د اسلامي همکاریو د سازمان استازی ډاکټر محمد سعید آل عیاش د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل او ویل چې په دې مرستو کې به لومړني خوراکي توکي شامل وي او اړمنو کورنیو باندې به وویشل شي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. په 15 ولایتونو کې سیلابونو خلک سخت ځپلي دي.
سیلابونو په میدان وردګ، غزنی ولایت، قندهار، اروزګان د ولایتونو کې زیات مالی تلفات اړولې دي. همدا اوس په ځینو سیمو کې سیلابونه راغلي.
د وروستۍ سیلابونو او د تیر کال د وچکالۍ په اړه مو د یو کار په نظر پوښتنه ده.
د سګنی کال ورخته وګورو دا ښایي چې د افغانستان یو ډیره برخه وچکالۍ ورځپله.
په لوګر کې سیل زپلی مرستو ته انتظار دی.
د خیمو ته ضرورت لري، د غسل کالو ته ضرورت لري، د اشپزخانی لوش ته ضرورت لري، غذایی مواد ته دوی ضرورت لري، د تداوی د پاره درمل ته ضرورت لري، نغدي مرسته ته.
نور مصالح هم درته لرو. خبرونه کې مو ملتیا غواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د افغانستان وروستی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان په وروستۍ کلونو کې د سترو قدرتونو لکه امریکا، روسیې، ایران او نورو ترمنځ د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی و. په داسې حال کې چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او نور امریکایي چارواکو ویلي و چې امریکا په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسېدلې، خو ښاغلی غنی ویلي دي افغانستان د امریکا د غلطو ژمنو په پایله کې سقوط شوی دی. ښاغلی غنی تازه بي اس تلویزیون سره په مرکه کې ویلي طالبانو د ګاونډیو هیوادونو په ملاتړ تر اوږدې مودې فعالیت وړتیا درلودله. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ورته ادعاګانې رد کړې وې.
د افغانستان وروستی ولسمشر محمد اشرف غنی ادعا کوي چې افغانستان په وروستیو کې د نړیوالو زبرځواکو هیوادونو د نیابتي جګړې ډګر ګرځېدلی و. ښاغلي غنی دا څرګندونې تازه له پی بي اس تلویزیون سره په مرکه کې کړې دي.
طالبان could only function for for the long period because of
Taliban do gde mode le para yawaze de gawandwi hewadno de panazayuno aw mlatar la amla wat kwani dal faaliyat okri do ham afghanistan da america aw nigde har bal lo qudrat de rusi ni wali tar iran aw nuru puri duniyabati jagre padagar badal shwaye wo
from russia to iran and others
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او نورو امریکایي چارواکو ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسیدلی و او د وتلو نیټه یې له مخکې اعلان کړې وه. ښاغلي غني د غشان په دې مرکه کې د جمهوري نظام سقوط د امریکا د غلط ډاډ له امله وباله. هغه وویل
that the ceasefire would take place
due to dad workolo galat system darlut mukta data kal shuch urban boshi aw dratun ki hukumat pada siyasi khabari bad tarun yawan biludun ki barkhawi khuda se kunsa wanashwal
part of the agreement which they were not
محمد اشرف غنی په داسې حال کې د څرګندونې کوي چې یو کل وړاندې طالبانو د پلازمینې کابل په ګډون اکثره ولایتونه له جګړې پرته ونیول. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر غنی له طالبانو سره د جګړې ژمنه کړې وه او دوی تمه نه درلوده چې هغه دې له هېواده ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د تیر کال په نومبر میاشت کې له سی بي ایس سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر غنی له سقوط یوه شپه مخکې ورته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړی و چې له طالبانو سره تر مرګه جګړه کوي خو بل ورځ له افغانستانه وتښتید. هڅه مو کړه د ښاغلي غنی د دغو څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو خو ویاندویانو یې تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. محمد اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان ته به تر هغه بیرته ستون نه سي چې په خبره یې د ټولو افغانانو ښځو او نجونو اساسي او بشري حقونه تامین سوي نه وي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په خپله تېره یوه کلنه واکمنۍ کې پر افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم ترڅنګ له محرم پرته د سفر کولو بندیزونه هم لګولې دي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان په 15 ولایتونو کې د سیلابونو دروتلو خبرداري ورکړل شوې ده. د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې خای نن او سبا په اکثره شمالي، مرکزی، ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې د بارانونو له کبله تازه سیلونه جاری شي. تیرې و میاشت کې سیلابونو یو سل دوا اتیا کسان مړه کړي او له 250 زیات نور ټپیان کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
پسپین بولدک کې د سیلابونو دراوتلو له عمله د ویش دروازه تړل شوې او خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. په یو ویډیو کې چې لپارونه د کندهار سیمې زو رسنیو خبره کړې ښکاری چې پاکستان او افغانستان ته تلونکي خلک زاړه او واړه خزي او ماشومان تر نیمایي په اوبو کې دي.
اجان اجان خلک دې ورتوبره
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سیلابونو تر سختو بارانو وروسته جاری شول. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل مخې کندهار یو له هغو ولایتونو دی چې نن او سبا په کې د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې په خبرداري کې په کندهار سربیره د افغانستان په شاوخوا 15 ولایتونو کې د سیلابونو د پیښېدو اټکل شوی. په هرات، فراه او نیمروز کې هم بیا نسبتا چټک باد او دوړو اټکل شوی. د طالبانو د حکومت له طبي پیښو سره د مبارزې وزارت ویاند محمد نسیم حقانی ازادي راډیو سره په خبرو کې ځینې هغه ولایتونه په ډاګه کړل چې نسبت نور ته پکې زیات سیلابونه راوتلي او خلکو ته درانه مالی تاوانونه اړولي.
د سیلابونو په میدان وردګ، غزنی ولایت، قندهار او روزګان د ولایتونو کې زیات مالی تلفات اړولي دي. همدا اوس په ځینې سیمو کې سیلابونه راغلي، خصوصا د لغمان ولایت په مربوطاتو کې زیات سیلابونه راغلي دي. مرکز ریان کې چې مونږ په سیمو کې ستا
د افغانستان په نږدې ټولو ولایتو کې لسبان دي تیرې وي مشت رئیس سیلابونه راوتلي. د سیلابونو د خلکو د کارانیزو زمکو او استوګنو کورونو په ویجاړولو سربیره سلګونه کسانو ته مرګ جوړ لاړه ولیده. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد پنځشنبه په یو خبری کانفرنس کې اعلان وکړ چې تیر یو میاشت سیلابونو 102 کسان مړ کړي او تر 2900 زیات خلک ټپیان کړي دي. ویرشته چې خای تلفات تر دې هم لوړ وي ځکه لګاڼو سیمو پر راپورونو کې خلک شکایت لري چې د زینو خپلوانو په اړه معلومات نه لري او خای سیلابونو وړي وي.
په راپور کې مواردل چې وروسته یو سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیان نه راولې دي. دا چې ولې له وچکالۍ وروسته افغانستان د سیلابونو د داسې وی سپې سره مخ شو او آیا د دې امکان شته چې د سیلابونو دغه اوبه ذخیره کړو؟ په دې اړه مو د اوبو د چارو له کارپو ډاکټر عاصم معیار سره خبرې کړې دي.
دقیقا که موږ د سږني کال ورخته وګورو دا ښیي چې د افغانستان یو ډېره برخه وچکالۍ وځپله، خو یو شی باید موږ په یاد ولرو چې د وچکالۍ هغه موسم یا محاسبه په موسمي ډول کې ترسره کیږي چې د هغې پر بنسټ یعنې د دریو میاشتو دریو لپاره هغه محاسبه ترسره کیږي او د هغې پر بنسټ باندې د افغانستان ژمی او پسرلی وچکالي و یعنې د اورښت اندازه په کې کمه وه. خو که اوسني وخت ته موږ وګورو د ارقامو د لحاظه یا د اورښت د کچې له لحاظه دلته موږ وچکالي ورته نشو ویلی، ځکه چې د اورښت کچه د افغانستان په سویل کې تر هغه نورمال حده لوړه ده چې پخوا به دغه سیمه کې اورښت کېده. نو په دې اساس باندې تقسیمات موږ داسې کړی شو چې د افغانستان لومړی شپږ میاشتې یا ژمی او پسرلی وچکالي وو، او اوس د افغانستان په جنوب کې یوازې البته سیلابي موسم پیل شوی دی او روان دی. د افغانستان په شمال کې لا هم وچکالي روانه ده، او هلته ورښتونه نشته، ځکه چې اوسني ورښتونه د افغانستان ته د هند د بحر څخه په موسمي ورښتونو شکل باندې راځي او دا څپه ایله تر هندوکش غرونو پورې ورسېږي چې له دې څخه نه اوړي. معمول ورښت افغانستان چې دی هغه د غرب له خوا نه راځي، او هغه د هغې له کبله د افغانستان په ډېرو برخو باندې همدارنګه د شمال غرب او ټولې برخې تقریبا تر پوښښ لاندې راولي. دا اوسني ورښتونه چې کوم دي، دوی معمولا پخوا د افغانستان ډېر لږ ولایتونه لکه خوست، ننګرهار او کونړ تر پوښښ لاندې راوستل. خو سږ کال لامل یې دا دی چې د اقلیمي بدلون له کبله ګرمي زیاته شوې، او د ګرمۍ له کبله د بحر د سطحې څخه د اوبو هغه لمدې څپې ډېرې پورته کېږي، او په دې دغه شدت له کبله د څپې بیا د افغانستان تر مرکزي سیمو پورې رارسېږي، او د هند څخه پیل تر افغانستان پورې په دغه ټوله سیمه کې د سیلابونو لامل شوي دي. د دغه که چیرې موږ د اوبو مدیریت چې د سیلابونو د خطر د کنټرول او همدارنګه د وچکالۍ د خطر د کنټرول یو اساسي برخه تشکیلوي، هغې ته پام وکړو، نو د دغه اوبو څخه کېدلی شي وروسته د وچکالۍ د اغېزو په راټیټولو کې، همدارنګه د سیلابونو د خطرونو مخنیوي کې لوی په لویه پیمانه کار واخیستل شي. خو افغانستان متاسفانه د اوبو زیربنا نه لري، نو چې زیربنا نه لري بیا دغه اوبه ساتل کېدای نه شي.
ډاکټر صاحب، ما دقیق همدا پوښتنه کوله چې دغه د سیلونو اوبه چې راځي او زموږ کرنیز ځمکې وړي ځان سره، آیا د دې امکانات شته چې دغه د اوبو زیرمه ته هم کومه ګټه ورسي؟
ګوري، د افغانستان کوم زیرمه چې دی هغه تقریبا اوس په ډکې دو دي، کمال خان بند شوی، همدارنګه په اتمان باب کجکي او ډاله بند کې اوبو کچه زیاته شوې وي، نغلوب هم چې د کال لافایل څخه ډېره په لویه پیمانه تش و اوس ډک شوی دی، او 15 متر مکعب فی ثانیه هغه دسچارج یا پرچاوه لري. دا اوس همدارنګه چې هغه لاندې درونته او سروبي و دا برخې هم زیرمه شوي دي. خو متاسفانه نور بندونه نشته، او د بندونو جوړول د لږ وخت کار نه دی. متاسفانه په افغانستان کې بل هغه دا دی چې کله یوه ستونزه پیښه شي، په هغه وخت کې عاجل اقدامات ته دوی پاملرنه کوي، او واجل اقدامات په اساس باندې زیربنا نشي جوړېدای، او د خطر مخنیوي په سمه توګه نشي کېدلای. نو د اوبو د مدیریت لپاره یو اوږدمهاله پلانونه او ډیرو کړنو ته اړتیا ده، تر څو په د اوبو لپاره د غزیر می جوړ شي، او دغه په اساس د ورسته ورو ورو دغه خطرونو کچه راټیټ شي، او دغه څخه مؤثره استفاده وشي.
د اوبو د چارو لپاره ډاکټر عاصم مایر څخه مننه چې موږ سره د رستې او سیلابونو په اړه خپل نظر شریک کړی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي وایي تر هغه چې د طالبانو له لوري افغان نجونو ته د ښوونځیو اجازه ورنکړل شي، د نورو حقونو درناوی به ونه شي. جزئیات په دې راپور کې.
شهادت نامه خواهم دریافت بکنم، متاسفانه این گونه نیست چون مکتب ها بسته است.
ولسکلنه میترا د کابل خر په ښوونځي کې د یو لسم ټولګي زده کوونکو وچې د خر د طالبانو په لاس سقوط سه. میترا وایي لتیریو کل راهیسې ښوونځي ته پر تاک بندیز لګیدلای چې د راتلونکو لپاره د دې او سربونو نورو افغان نجونو هیله ملاوي کړې دي. میترا وایي کې ساک کل درس ویلای وای اوس به له دو لسم ټولګي فارغه او د خوخي ور رښتې لپاره به د کانکور د ازموینې لپاره چمتووالی نیولای وای.
مسلمه هزار دختر صدها دختر، هزارها دختر همی قسم منتظر بودن که
زما پشان سرگونه او زرگونه نورینجونی پا دی تماوی چه سکال باله خوانزای خپل شادت نامی وخلی او لول و زدکرو تا با دوام برکلی خوال بعد مرغم مکت اجازه نرکول کیگی دا چه یو کال درس پشا پاتی کیگو پروح او روان دیر بعد اگیز لری لملگر و ملتون از منگ وقتنه داده چه یو اقدام دیو کری چه خوانزی خلاص شی او اینجونی خپل و زدکرو تا دوام برکلی
مکتب ها را برنایی دختر ها باز بکنن تا اونا بتونن درس بخونن تحصیل بکنن.
دا پداسه حال که دا چه تازه افغانستان لپاره دا اروپایی طولانی استازی توماس نیکلاسن هم پا دی اره اندیخنه خودلی دا. خاغلی نیکلاسن پا خپلا تویتر پانا لیکلی کلا نا کلا زه حیرانیم چه آیا موږ د انجونو لپاره د ښوونځیو په اړه ډېرې خبرې کوو لکه دا چې د بشري حقونو یوازینی اندېښنه همدا وي خو لکه څنګه چې د طالبانو لخوا ورته ځواب ویل کېږي افغانان باید راضي وي مګر زه بیا پوسمم تر څو چې دوی دا کار ونه کوي د نورو حقونو ته به درناوی ونسي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو خو د پوهنې وزارت او د حکومت ویاندویانو تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له واکمنېدو سره د تېر یو کال راهیسې شپږم ټولګۍ پورته ډیری افغان نجونې ښوونځیو ته له تګ او زده کړو محرومې سوي دي. په دې سربیره په زور په نجونو او ښځو مخ پټول په زده کړو او کاري محدودیت له شرعي محرم پرته د سفر مخنیوی او تر څنګ د هغوی د سوله ییزو اعتراضونو مخه نیول هغه څه دي چې د طالبانو اوسنۍ اداره یې په کور دننه او نړیواله کچه له پراخو غبرګونونو او پوښتنو سره مخ کړې ده. خو طالبانو بیا په ځلونو ویلي چې د ښځو حقونه یې د اسلام په چوکاټ کې خوندي کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې UN Women په خپل ټویټر پاڼه لیکلی په افغانستان کې له هغو خلکو چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري 40% یې ښځې او نجونې دي. طالبانو وړاندې د افغان نجونو د ښوونځیو په اړه ویلي وو چې خپل مشرتابه ته یې طرحه سپارلې او تر وروستۍ کېدو وروسته به یې له شپږم ټولګیو پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیح
کردیم. رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس په اوکراین ته ورشو. د اروپا په تر ټولو ستر اټومي مرکز زاپوریژیا کې د برېښنا له قطع کېدو وروسته دا ویره رامنځته شوه چې اټومي وړانګې په اوکراین او ټول اروپا کې خپرې نه شي. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین پوځ نن وویل چې روسي ځواکونو د دونیتسک په سیمه کې بیا عملیات پیل کړي دي. اوکراینی پوځیانو په ورته وخت کې خبر ورکړ چې د زاپوریژیا پر اټومي پټۍ د لومړي ځل لپاره په موقتي ډول برېښنا قطع شوه چې د اټومي ناورین ویره یې رامنځته کړه. د اوکران لوی درستیز وویل د روسي ځواکونو د بریدونو تمرکز د بخموت او اودیفکا په لور دی خو کوم ځای نه دی نیولی. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکي پرون وویل وروسته تر دې چې روسي ځواکونو په سیمه کې ډزې وکړې د زاپوریژیا اټومي مرکز برېښنا قطع شوه او نږدې وه چې اټومي ناورین رامنځته شي. د اټومي مرکز څو ساعته برېښنا نه لرله. ولسمشر زلنسکي زیاته کړه چې د روسي جنگي الوتکو د اټومي مرکز ته نشتی د سکرو د انرژي د مرکز د ایروپ ډیران کې اورونه ولګول چې د روسي له لوري په اشغال شوی اټومي مرکز کې برېښنا قطع شوه خو د ډیزلي جنراتورونو په مټ بیرته برېښنا فعال شوه چې دا انرژي د اټومي مرکز د سړېدو او خوندیتوب لپاره حیاتي ده. روسي د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. زلنسکی هغه اوکراینی تخنیکران وستایل چې د زاپوریژیا په اټومي مرکز کې کار کوي. دا مرکز پر اوکراین د روسي د برید په لومړیو کې روسي ځواکونه نیولی دی خو اوکراینی تخنیکران لا هم پکې فعالیت کوي. په دې مرکز کې د پخواني شوروي اتحاد د وخت شپږ ریاکټورونه دي چې د جګړې له امله یوازې دوه ریاکټورونه اوس فعال دي. د اوکراین ولسمشر وویل که چیرته په زاپوریژیا کې د دوی تخنیکران د برېښنا له قطع کېدو سمدستي وروسته لاس په کار شوي نه وای نو بیا به مو د اټومي وړانګو د خپرېدو غم کاوه. زلنسکي زیاته کړه چې روسیې اوکراین او ټوله اروپا له داسې حالت سره مخامخ کړي دي چې د اټومي وړانګو له خپرېدو بس یو ګام شاته دي. د چهارشنبه پورس چې د سټیلایټ له لارې کوم تصویرونه اخیستل شوي دي او د ازادي راډیو اوکراینی څنګه ترلاسه کړي دي د دې اټومي مرکز پر سر یو لوګی ښکاری چې په حرکت کې دی. نړیوالو پر روسیا او اوکراینی ځواکونو ژغ کړی دی چې د زاپوریژیا د اټومي مرکز د خوندیتوب لپاره له ډیر احتیاط کار واخلي او هڅې زیاتې کړي. روسیې چې کله د فبروري په 24مه پر اوکراین غیر موهجب برید پیل کړ په لومړیو دوو اونیو کې د زاپوریژیا اټومي مرکز ونیو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو اوس په لوګر ته ورشو. په لوګر کې طالب چارواکي او د زینو خیریه ټولنو استازي د خوخی پولیسوالۍ کې سیلاب ځپلو سره مرستې لګي بولي او لنړیوال بنسټونو غواړي چې یادو خلکو سره مرستې ډېرې کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په لوګر کې طالب چارواکي او د یو شمیر خیریه بنسټونو استازي وایي د خوخی ولسوالۍ سیلاب ځپلو سره د اړتیا وړ مرستې نه دي شوي. د دوی په وینا یاد سیمه کې د تیرې شنبې ورځې او یک شنبې شپې پر لپسې اورښتونو او سیلابونو د خلکو سلګونه کورونه له منځه وړي چې اوس مهال له خیمو څخه په یو نوي جوړ شوي کام کې اوسیږي. چارواکي او د خیریه ټولنو غړي له نړیوالې ټولنې او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو څخه سیلاب ځپلو سره په ټولو برخو کې د لا ډېرو مرستو غوښتنه کوي. د سیلاب د خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلاب آزادۍ راډیو ته وویل
هر شي ته اشد ضرورت لري. د پیلن لپاره دوی خیمو ته ضرورت لري، د غسل کالو ته ضرورت لري، د اشپزخانی لوښو ته ضرورت لري، غذایی موادو ته دوی ضرورت لري، د تداوی لپاره درمل ته ضرورت لري، نقدي مرستو ته دوی ضرورت لري، د خوب لپاره بسترې پرشونه. یعنی یو انسان چې د روزمره ضرورت لپاره او د مشکلات د حل لپاره او د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ضرورت لري، د کورنۍ ټول ضرورت ورته لري. هغه شان
د کاروان د خیریه بنسټ مشر بادشاوري کاروان وای د خوخی سیلاب ځپلو خلکو کورونه ځمکه او باغونه هر څه د لاس ورکړي.
له ټولو ملي او نړیوالو خیریه بنسټونو او مؤسساتونو د دوی هم دغه وختونه ده چې دوی سره عاجل دغه برخو کې کومک وکړي. خلک نه هرې نګانه وځپل شول، هم هغه اقتصادي ستونزې لا ډېرې شولې، ځکه باغونه میوې له منځه تللې دي. دوی کورو کې څومره څه چې درلودل کورو کې هغه له منځه تللې دي.
بیا په لوګر کې طالب چارواکي وایي د بیلابیلو بنسټونو لخوا د خوخی ولسوالۍ ته مرستې رسیدلې، خو د دوی په وینا دا مرستې او امکانات د خلکو د اړتیاو په پرتله لږې دي. د لوګر د خوخی ولسوال مولوي میر هاشم حزب الله وایي
سلهاو کورونه تخریب شوي دي، نیمه مالو ته زیان رسیدلې ده، کورو ته زیان رسیدلې، زراعتیزم کې خاص پکې ختمې شوي دي او پیل حل خو مرستندوی ټولنه راغلی دي. خواستم داده سی نورم راسی لدین زیات اړتیا ده دی ولس غربت ویلی دي، سیلاب ځپلی دي، د خلک نو ډیرو شانو ته اړتیا لري.
د خلکو د ستونزو د اساسي حواري پاړه بیا لوګر وړي عنایت الله شجاوایی د خوخی اوسیدونکو په وسنۍ ځایونو کې زکه خوندې نه دي چې دوی د سیلاب په مسیر کې پراته دي.
خدا خبر مکتا کڑے تا دے خلکو پیشنهاد کڑے پا دے ارتباط یقینا نگا علاقه چی دا دا سروت خانه دا اگه استقامت که دلی شی در وقت دی پارا سلابون را شی اگه دی پارا مو تصمیم دا شایده شی دی مشرطاب سر و پرا بیتا که کی گو او دی اگوی دل زم دید مطابق بو دی تخوندی زیون انشالله برا برا و پا وقت سره.
د اګست په څلور وشتمه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا په افغانستان کې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه خپل تفصیلي راپور کې ویلي چې د اګست د روانې میاشتې د اولې نیټې په دې هیواد کې د سیلابونو له کبله 113 کسانو ژوند د لاسه ورکړی دی. د راپور له مخې یوازې په لوګر کې د وروستیو سیلابونو له کبله تر 40 زیات کسان مړه شوي، 10 تنه نور لا درکه او شاوخوا 3000 کورونه زیانمن او یا هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په نورستان ته ورشو. په نورستان کې ولسونه او چارواکي وایي سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي. پلونه، سړکونه، د برېښنا تولیدونکي ژرندې او نور ټولګټي تاسیسات یې ړنګ کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
لویدیز نورستان لپاره د طالبانو مرستیال والی شیخ زر محمد حقانی د جمعې په سهار ازادي راډیو ته ویل د تیرې ورځې سختو بارانونو او سیلابونو یې د ولایت په بیلابیلو برخو کې زیاتې ورانې رامنځته کړې دي.
منډول وسوالۍ منډول کلي نبر پوشال کې درې ژرندې، داسې دوه کورونه منډول کې همدارنګې درې ژرندې او دوه کورونه، سړکونه او پټي زراعت دی خراب کړي دي. یو کس خو پرون وړی و، هغې جنازه خوش او نن یو گاڑی وخت او درې کسان پکې زخمیان او دو پکې شهیدان شوی. نور خلک الحمدلله روغ راوتلی ترین. دوا ولسوالۍ کې هم دا رنګ زراعت شو او سرکونه شو او پلونه شو ټول زیات خراب کړي.
د د لویدیز نورستان اوسیدونکي بیا وایي سیلابونو یې اته تنه وړي دي. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجي میراجان ازادي راډیو ته وویل
مالونه مړي دي، د ځمکې پلونه، د نمغانی انسانانو ځان ته اته کسان دي. منډول ولسوالۍ کې اوبه وړي دي، د څلورو مړي وېستلي دي. یو سیند کې پیلان هم بنده څوک وېستلی نه شي، او درې مړي ورک دي. شام درام ټول سیلاب وړی ده. کورګل، کولم دره، شوک، کوراج، باندور، دغه انی
همداراز د کونړ په لوی او کوچني سیند کې اوبه زیاتې شوي او په یو شمیر کلیو او ځمکو ورختلې دي. د کونړ نارنګ او سرکانو ولسوالیو کې په بیلو کې پراته کورونه او ځمکې زیانمنې کړې دي. د کوچانو بیلې اوسیدونکي سلیمان راته وویل
د کوچانو بیلې بیلې په زراعتي ځمکه او په کورونو باندې سیند راغلی دی، او ډېر کورونه تخریب کړل. ماشومان موږ د شپې په یو بجه او دوه بجې انتقال کړل دنیا طرف باندې، او موږ د لوړو مقاماتو د موسسات نه
دا یادونې وړ ده چې په تېره شاوخوا یوه نیمه میاشت کې یوازې په نورستان کې نږدې 500 کسانو ته سیلابونو مرګ ژوبله اړولې ده، او په سلګونو کورونه، په زرګونه جریبه ځمکې او باغونه یې له منځه وړي دي.
د خبرونې په دې برخه کې ستاسو راستول شوی پیغامونه راخلو چې ازادي راډیو تمبو د بیلابیل موضوعاتو په اړه لیکل دي. تاسو هم کولای شئ چې پیغامونه راته د ازادي راډیو واتس اپ ته د خپل سیمونه د حالات چلته تیریږي راولیکي.
السلام علیکم، صادق د زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. لومړی د ازادي راډیو کارکونکو ته او بیا اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زموږ د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه څخه دا غوښتنه ده چې تېره ورځ د زابل د ولایت میزان په ولسوالۍ کې سخت سیلابونه راغلي دي. د خلکو کورونه زیات وړي دي، او نورې کرهانې زیزمکې وړې دي. د خلکو شمسیانې، واټر پمپونه او نور زیات مالی زیانونه اړولي دي. نو که چیرې دغه سیمې ته ټیمونه واستول سي ډېر به ښه وي. دغه سیمې سي زیاتې زیانمنې شوې دي. د سپینو مرانو منډیکه ده، او همدارنګه د تورو مرانو منډیکه ده، او د ولسوالیو د مکرک سیمې دي. نو په دې سیمو کې زیات تاوانونه رسېدلي دي. د خلکو ډېر زیات ځمکه وړې دي، په کورونه وړې دي.
السلام علیکم، زما نوم مقدس حجرت دی، د لوګر ولایت د برکبرک ولسوالۍ څخه اوسیدونکی یم. سخت سیلابونه په لوګر باندې راغلي، څرخ او داسې نور برکبرک ولسوالۍ کې ډېر کسان هم مړه کړي. الله ډېر لمنګ نه ډېر لمنګ نه فقار ده. راځي ورونو، راځي چې د خدای شکر ادا کو، خدای ته په موږ رحم وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. فواد احمدی هم د میدان وردګو ولایت د چک د ولسوالۍ څخه خبره کوم. چک ولسوالۍ کې کوم چې دي زیات ورښتونه شوي دي، او زیات سیلابونه راوتلي دي. خلک د یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. نو د لوړ رتبه چارواکو څخه هم هیله ده چې چک ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا د ننګرهار ولایت د خالص په فامیلې د غرفو بازار سیمه ده. او دا بازار کورې تاسو چې ده ټول سیلاب وړی دی، خوړونه وړي دي، رختونه دوکانونه وړي دي، نور دوکانونه مکمل مارکیټ وړی دی.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي. ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي، خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې آزادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01.
د خبرونه دویمه نیمای تر ورسیدو. خوب د خبرونه په دویمه برخه کې آزادۍ اوریدونکو خبرونه لرو، خو تر هغه وړاندې لند خبرونه. د نورستان په منډول وسالۍ کې سیلونو نن د سپرلۍ و موټر چپه کړی چې دوه تنه پکې مړه شوي او درې تنه نور ټپیان شوي دي. په دې وسالۍ کې د چارواکو په وینا سیلونو پرون هم د یو تن ژوند اخیستی و، خو سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته د اتو تنو د مړینې خبر ورکړی دی چې د څلورو جسدونه تر اوسه نه دي موندل شوي. لتیر دو ورځو راهیسې د منډول په ګډون د نورستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم سیلونو مالی تلفات اړولې دي. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې سرحدي لار چلیوي میاشتې راهیسې طالبانو بند کړې وه، پرون پرانیستل شوه. دا تجارتي لار طالبانو د جولای 5 وروسته تر دې وتړله چې د دوی په وینا پاکستاني سرتیرو دوه څنه پر پوله ووژل. د ډنډ پټان ولسوالۍ د سرحد د پرانیستلو پریکړه د چهارشنبې په ورځ د پاکستاني سرحدي چارواکو او طالبانو ترمنځ د غونډې په ترڅ کې شوې وه. په تیرې یوې میاشت کې چې دا لار بنده وه، د پولې دواړو لورو ته په سلګونه لارۍ له مالونو ډکې انتظار وې. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري ستلو اندېښنه ښودلې ده. د راپورونو له مخې تاجکستان تیره یوه اونۍ کې 9 افغانان له خپلې خاورې په زور ایستلي دي. یو ان ایچ سی آر پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې د خلکو د خوښې خلاف د هغوی جبري ایستل ناقانونه کار دی او د دغه کسانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي څانګې ازادۍ راډیو ته وویل د دوی په پلټونو کې ښکاره شوی چې 2 تنه افغانان په تاجکستان کې د اوسیدو د قانوني اسنادو د نه درلودو په سبب یې د دوی قانون مات کړی او دوی هغوی جریمه کړی دي. د اسلامي همکاري او سازمان غواړي چې د ملک سلمان خیریه بنسټ لارې په افغانستان کې د طبي پیښو له امله له زیانمنو شوو 40,000 کورنۍ سره مرستې وکړي. د اسلامي همکاري او د سازمان استازي ډاکټر محمد سعید آل عیاش د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل او وی ویل چې په دې مرستو کې به نمرنی خوراکي توکي شامل وي او اړمنو کورنیو باندې به وویشل شي. له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې د افغانستان په شلو ولایتونو کې سیلابونو تر 130 ډیر کسان وژلي او تر 250 ډیر نورې ټپیان کړي دي. او اوکرایني چارواکي وایي د جاپوریژیا اټومي بټۍ کې د دوو فعال ریکټرونو د اور لګیدو او د برېښنا لینونو ته د زیان له امله غیر فعال شوي او د مسلې د یوې غیر متوقع پیښې احتمال زیات کړی دی. د اوکراین د برېښنا دولتي شرکت انار هاتم د پنجشنبې په ورځ وویل دا لومړی ځل دی چې د اوکراین د برېښنا لاسلي شبکې سره د دې اټومي بټۍ ارتباط قطع شوی دی. بهرنیو چارواکو په دوامداره توګه د ناورین خبرداری ورکړی او پر روسي او اوکرایني اسواکونه فشار راوړی چې د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ د ساتنې لپاره اقدامات وکړي. د دې بټۍ نومړی ریکټور په 1915 کال کې په فعالیت پیل وکړ. د دغه اټومي بټۍ ته څیرمه د روسي او اوکرایني اسواکونو ترمنځ پرلپسې جګړې د تراژیدۍ پیښو ویره زیاته کړې ده.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې پروگرام کې اوریدونکو تر ډیره په افغانستان کې د ورستیو ویجاړونکو او خنړیو سیلاونو په اړه پیغامونه راته پریخي. سیلاب ځپلی د عاجلو مرستو غوښتنه کوي. دا چې په افغانستان کې ولې سګنی سیلاونه خونړی وو او دغه آنی یا سملاسی سیلاونو دراوته لامل څه دی، په دې اړه درته د چاپیریال ساتنې له یو متخصص سره مرکه هم لرو. خورازی په پایل کې دا اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم. صادق الله د زابل ولایت میزان یو لسوالی څخه
دا پیغام تاسو ته پرېږدم. لومړی د ازادي راډیو کارکوونکو ته او بیا اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زموږ د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه څخه دا غوښتنه ده چې تېره ورځ د زابل د ولایت میزان په ولسوالۍ کې سخت سیلابونه راغلي دي، د خلکو کورونه زیات وړي دي او نورې کرهاني ځمکه وړي دي، د خلکو شمسیانی واټر پمپونه او نور زیات مالی زیانونه اړولي دي. نو که چیرې دغه سیمې ته ټیمونه واستول سي ډېر به ښه وي. دغه سیمې سي زیاتې زیانمنې شوي دي، د سپینو مرانو منجیکه ده او همدارنګه د تورو مرانو منجیکه ده او د ولسوالیو د مکرک سیمې دي. نو په دې سیمو کې زیات تاوانونه رسېدلي دي، د خلکو ډېر زیات ځمکې وړې دي، په کورونه یې وړې دي. نو په دې وجه سیمې ته که چیرې داسې عاجل د همکاري ټیمونه واسول سي ډېر به ښه وي، د خلک ډېر د بد وضعیت سره مخامخ دي.
السلام علیکم، زما نوم مقدس حجرت دی، د لوګر ولایت د برک برک ولسوالۍ څخه اوسېدونکی یم. سخت سیلابونه په لوګر باندې راغلي، څرخ او داسې نور برک برک ولسوالۍ کې ډېر کسان یې هم مړه کړي. الله ډېر لمنګ نه ډېر لمنګ نه په قار ده. راځئ ورونو، راځئ چې د خدای شکر ادا کړو، خدای ته په موږ رحم وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پاواد احمدی ام د میدان وردګ ولایت د چک د ولسوالۍ څخه خبره کوم. چک ولسوالۍ کې کوم چې دي زیات ورښتونه شوي دي او زیات سیلابونه راوتلي دي، خلک د یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. نو د لوړ رتبه چارواکو څخه هم هیله ده چې چک ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د ننګرهار ولایت د خالص په فامیلۍ د غرفو بازار سیمه ده او دا بازار کورې تاسو چې ده ټول سیلاب وړی دی، خوړونه یې وړی دي، رختونه دکانونه یې وړی دي، نور دکانونه مکمل مارکیټ یې وړی دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معلوم محمد نور دی، د غزنی ولایت گیلان ولسوالۍ د رسنیری منطقې یم. دلته ډېر شدید بارانونه دي، خلکو کورونه یو چپا کړلو، خلکو ته تاوانونه ورسول. مولا حکومت چې هیله ده چې موږ سره کومک وکړي. بیخي بارانونه شدید دي، بیخي بد حال دی، بیخي وضعیت خراب دی. درې شپې دولس یوه بجا وله دغسې سیلابونه دي، ټول خلک سره په منډو ولو. بیخي ډېرې اوبه راغلي دي، ډېر مشکلات یې رسولي دي خلکو، چې دا زیرات و چې ولو دا ټول خارې دغه ولاړه ټول اوبو سره یوړلو. موږ له حکومته هیله ده چې موږ ته زر تر زره کومک ورسوي. موږ ازادي راډیو چې ډېره مننه کوو چې موږ پیغام یې همیشه نشر کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستونزې خوله ډېرې په افغانستان کې، هرې خواته چې دي مخصور خبرې ودې ډېرې سره کړکېچینې دي. افغانستان حالات ډېر خراب دي وروره، مخامخه مکتوبو والا جلا خیشتمنې دي وروره، مسکنان جلا دا درملنه غواړي، غوږ وینې چې سره مرستې نه دي سوي. ابل جلا خواخوږی دي، ابل څوک دي ستی صدا هیله کوو چې غوږ وینې سه خبره په غور واوري. طالبانو اوږو دا خبرې ورسېږي چې وروره د یو د بل وروره معلوماتو کې پوښتنه وکړي کله کار د وایستې دی. نو الله مو حفاظت وکړه. زموږ خبره چارواکو در غوږو ورسه وروره، سیلونو بې صده راغلي دي، خلکو کورونه ولي خلکو کورونه تباه کړي دي وروره، تاوانونه یې پېښ کړي دي. نو وروره دا مشکلات وطن دی، خامخا جنګ جګړه ست خپل وروره قرضدار وي. تقریبا شاوخوا څلوېښت لکه شاوخوا به قرضدار وي وروره. نیم درنه چاته رضا کړې ده، نیم چاته پیشنهاد کړي زموږ سره مرسته نه کېږي. ولنه کې ولله الحمد شکر دی نه چې پر ما پنځه روپۍ باندې دي.
زه بهواري د پکتیکا ولایت د ګومل ولسوالۍ نه در سره په تماس کې یم. ګومل ولسوالۍ د راغلي سیلابونو له وجې نه سخته ځپل شوې ده. د اسلامي امارت له غړو څخه هیله کېږي چې د پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ ته ډېره مراجعه وکړي او له خلکو سره یې دغدې مرستې وشي. له ډېر سخت بحران سره مخ دي.
زه د غزني له ولایت اندړو له ولسوالۍ خبرې کوم.
ایمو خواته چې دا کوم خلک سیلو وړي د لغو سره بیخي کومک او مرسته نه ده سوې. د چا کورونه ګډ کړو، د چا یې فصلونه یوړو، موږ خپله یې کور وړی د ورور یوه دانه مرسته نه ده راسره سوې. طالبانو چې دا هیله ده چې موږ سره کومک وکړو، که مرسته وکړو. تېر حکومت ښه و چې غږ بیا واورېدو د مسکینانو، د لابزبولو د استیاله بیا کومک کوو.
بل السلام علیکم ورو جانا جوړه په خیره تکړه ز شاه خان د دور بابا نه تاسو سره خبره مرکه کیم چې په دور بابا کې د بارانو د سخره نه شدید بارانونه شوې دي او د سیلابو د وجې سرکونه زمون ډیر زیات ویجاړ شوې دي او مونږ ته به چې د دولتي مرکز نه مو دا وختونه چې مونږ ته پاملرنه وشي او زمون سرکونه باندې کار وشي. زمون ډیر سخت مشکلات او تکلیفو سره مخ یو او زمون مشکلات به چې اهل شو مرکزی ادارو نه مونږ دا وختونه لرو.
ورور دغه د هلمند د ولایت د کجکی د ولسوالۍ نو دا سیمه چې دا ورور ډیره وچه ده، په دریو څلور سوه متر خلک ګرمی وي، یو نیم انچ یا یو انچ اوبه د خوراک او د چرنګ دنه پیدا کیږي. دغه د ولی غم دی وخوړه سي.
وحدت پال نورستاني خبر کوم، نورستان ولایت نه. له بده مرغه په نورستان کې یو ځل بیا د پرله پسې ورختونو او د شدیدو سیلابونو راوتلو په وجه باندې په نورستان کې خلکو ته مالی او ځانی خسارات اړولې ده. د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې متاسفانه اته کسه موږ شهیدان لرو او کورونه هم وړې دي. همدارنګه د نورستان په واما ولسوالۍ کې تیر پسیر یو ځل بیا سیلابونه راغلي دي او نورستان او مرکز پارون ته غځېدلې لاره دغه هم متاسفانه تخریب کړې ده او مواصلاتي پوله هم وړې ده. د اسلامي امارت مشرتابه څخه په کلکه توګه دا غوښتنه کوو چې باید په نورستان کې دغه سیلاب ځپلو سره مرسته وشي او په زمین کې دغه سرکونه تخریب شوي دي، د دې په بیا رغونه کې دولت باید توجه وکړي. وسه
سلامونه او نیکی هیلې د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. محمد ظریف د غزنی ولایت څخه په تماس کې دی. خو ته بارانوز دی بیخي زیات زیانونه اړولې دي، لارې خراب کړې دي، بالخصوص بنی سرده کې عمومي لاره بنده ده، د عمومي لاره اوبه ویجاړه کړې ده، خراب کړې ده. نو له حکومت څخه زموږ دا خواست ده چې د لارو سروې وکړي او وی ګوري او سمې کړي.
بل السلام علیکم، احمد زدرانم د خوست ولایت سپیر ولسوالۍ د ملکۍ کل څخه. زمونږ په سیمه کې د سخت سیلابونو له امله زمونږ پټي او د خلکو دوکانونه د خلکو د سر او مال زیان رسېدلی دی، او پټي دوکانونه د دوی هر شی اوبو ټول وړي دي. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه کوو چې دا طبیعي پېښې ته رسیدګي وکړي او د چا چې دوکانونه منځکې او نور توان ورته رسېدلی دی او دوی سره مرسته وکړي. د خبرېدو په هیله وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زد روزگان ولایت چارشم ولسوالی گورگن ناوی سره پاڑی کیم. ورور جان دا گورگن ناوی چې د ډیر سیلابو او بارانو وځپله جواری او شان ګر ختم دي، هیڅ مرستوم دي ولسوالی څخه دا وسنه دراغله. غریبان خلک د ولسوالی کې دي، دا یو قسمه ما پیغام د لوپړو چارواکو ته ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مشتبه د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ د پیر کتینه تا سره خبرې کوم. موږ د مسولینو غواړو چې په خریش پوکې پکتیکا ولایت کې خصوصا په پیر کتی ورګون کې سخت ورښتونه شوي دي چې د خلکو کروندې فصلونه یې وړي دي. زه د حکومت د مسولینو نه غواړم چې موږ سره لازمه همکاري وکړي او عاجل مرسته وکړي. والسلام.
السلام علیکم، سلام د شهرس بخیر سیات مشهدی نومي سملا پوندې. نو دا په بدله کې دا سیلابونه راغلي دا څنګه غلي دي؟ نو موږ د اسلامي امارت څخه دا هیله ده چې کوم کورو د چې ځاني او مالي توانونو سره د غوسره مرسته وکړي. خاص بده کړو سوالي دا ډیر خلک بي ځای سي ویږي، خلک دغه مشکلات لري.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو ټول ته سلامونه وایم. بعد له سلامه زابل ولایت شمزول سوالي د زنګدی وټکو د سرحد تفصیل په کاسر سرحد لري. دلته ډیر شدید بارانونه وسو او توپان وسره او ډیر سخت باران وزه. د ویډیو ماته ته ولې ژل ته خپل ویډیو وګوره. ان تر دې وخت موږ ویډیوګانې کولای شوای، بعد بیا له ویډیوګانو نسخه ویریدلو، بیا ختمونه شروع کړو. اتی سدا په زړه کې شو پاتې کېږي څوک نه، نو بیا ویډیوګانې نه دي کړې، سخت ویډیوګانې هم کېدای شي چا به کړي وي، خو ما مصر نسته چې تاته ولېږم. نو دلته ډېر سخت شدید بارانونه وسو، ډېر سیلابونه رالو، داسې ځانې تلفات خو تاسو نه دي اړولې، نه داسې معلومات لرو. مالی توانونه خو داسې په اختیار واوښتلو سي، هیڅوک اندي اوس خلک له سکوت سره مخامخ دي، چې نه شلو بل لري، نه که چا په بورونه وکي کوام وکي هر څه شي چې و دا وبلاند کړو، نو اوس ته شلو به څوک نه لري په لاله، سیدي خراب دي، خوند خراب دي. نو زموږ له لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې باید دلته حیات راولېږي، دلته ځا خلکو ستړي ستونزې بار وي، او چار سرسیر باید ودی زر تزر دی ورسوي. نو دا خوښته لزادي راډو زخه حتمن دي ته دي د پیغام پور کې او لوړپور چارواکي ته خبر کې چې دلته حیات ورسوي، او دلته د حال وګوري، د خلکو وګوري، د ستونزې وګوري، سينه کې چایو څه کړلی واغې او بو یوړو کڅه چې شي ود کورونا د خلکو ونړي د خونی ونړي د بلونې ونړي دلو، ان په مټي انسانان چا بچت کول سپدې کې تاسو په خپل وګوري چې داسې خې کې ورېدل سي انسان د باندې نه سوتلای.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوم می شمالی ننګرهار ولایت د سمرخیل اوسیدونکو، زه یو پیغام پورته کوم. دا پیغام لرم چې دلته سمرخیل سیمه کې سیلابونه راغلي، ځمکې خرابې کړي، فصلونه خراب شوي دي، او مرستې باید راشي. دلته مرستې ته اړتیا لري، د کانال غریب خلک دي، وس نه لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عبدالایم د پاران ولایت سیاګد ولسوالی اوسیدونکی. سیلابونو ډیر مالی او جانی تاوانونه رسولی دي. د اماراتو چارواکو نه مې دا خواهش ده چې خپل کومکونه سیلاب ځپلو ته په سمه توګه ورسوي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو قدرمنو مینوالو ته. میدان وردګو کې سیلابونه راغلی، دغه ویډیو چې زه تاسو ته لیږم د نرخ ولسوالۍ ده. په نرخ ولسوالۍ کې کورونه وران کړي دي، ځنګلونه یې کړي دي، بڼونه یې وران کړي دي. دا د فصلو د میوو وخت ده، او چې هر څه استونیست خلکو درلودل، خاورو سره خاورې کړه، سړکونه بند دي، پلچکونه سیلاب وران کړي دي. موږ له مرکزي حکومت نه غواړو چې توجه وکړي، طالبان د سیلاب عکسونه نه نشر کړي، بلکې د رښتیا د مرستو ته راسي. په رادیوګانو کې اورو چې کومکونه راغلي، دلته هیڅ کومک نه راغلی. دغه سیمه چې تاسو ښکا وینئ، دا د توکرک اسماعیل خیل د نرخ ولسوالۍ د خورقې کلی ده، چې دغه د تاسو وینئ چې کورونه پکې ورانیږي، هیڅ کومک چا نه ده راسره کړی.
السلام علیکم، سمیر لایمه د نورستان ولایت کم دیش اوسیدونکی. د نورستان کې بیګا دو کلی کې ډېر سیلابونه راغلی دی، او لګول او بدیمشا ولس کلی کې ډېر سیلابونه راغلی دی. عمومي سرګم بند کړی دی، تلفات خو معلومات نشته. رادیو زدي کارکونکو ټول ته هیلې ده چې نور چارواکو ته ستاسو خبر ورسوي.
بل السلام علیکم، فهم خبر کوم نگرار ولایت پیسو ولسوالی صاحب. زما دا آزادی راډیو ته دا پیغام دی، سیمن سخت سیلاب زپلی او غواړو موږ سره مرسته کو، سرپنای نه لرو او سیلاب سخت وزپلو.
سلامونه نیکی هیله، خدای دې وکړي روغ او جوړ بوې. ګولولي وطن یار يم، اړیکه مې د پکتیا ولایت اریوب زاځی نه پیغام درته پرېږدم. دلته زاځی کې سیلابونو ډیر ګڼ شمیر توانونه اړولې دي، لکه خلکو پټي خراب کړي دي، هغه فصلونه چې دوی پراتلونکي کې ورڅخه خوراکي توکي لکه لوبیا، کوچالان، دغه شیان اخلي، هغه ټول ورته خراب کړي دي. کوم فصلونه چې دوی ورځنی چارې پکې بوختې وي، هغه ټول خراب شوي دي، او سړکونه تخریب شوي دي. او اریوب زاځای ته جدي مرستو ته ضرورت هغو کسانو سره چې دغه توانونه ورسېدلي. مسؤلونو نه هیره کوم چې زر تر زره دغو کسانو سره مرسته وکړي، تر څو یو څه په لاس ورشي، ځکه کوم شتی چې لرل هغه د لاس ورکړي. نو هیله مې د چارواکو نه دغه ده په دې برخه کې جدي مرسته ورسره وکړي.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته وایم. زه ذاکر الله مومن د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ د باریکاو د کلي نه خبرې کوم. دلته بارانونو ډیر خلک زیان کړي دي او ډیر کورونه یې وړي، ډیر بې سرپنا دي او تر اوسه پورې د یو موسسې یو ادارې زموږ پوښتنه ونه کړه او د اسلامي امارت نه مې غوښتنه ده چې زموږ باندې پام وکړي.
سلامونه نیکی هیلې احترامات د ازادي راډیو ټولو کارمندانو او اوریدونکو ته. سباون مینوالې ما د غزنی ولایت او رشیدان ولسوالۍ درته پیغام پریدم. تمه ده چې جوړ او روغ بواستی او د ازادي راډیو څخه ډیره مننه چې زمونږ او د اوریدونکو پیغامونه لوته غږونه تر لوړ پورې چارواکو پورې رسوي. او موږ د غزنی ولایت کې رشیدان ولسوالۍ کې ډېر سخت سیلابونه راغلي دي که چېرته د دو خلکو څاروي وشي یا غږ واورېدل شي ډېر تاوانونه ډېر زیانونه یې اړولي دي. البته څاروي وړي دوه تنه ماشومان یې هم وژلي دي. نو که چېرته زموږ پیغام لوړ پوړي چارواکي واوري څه مرسته دې کومک دې ورسره وشي، ځکه چې سخته وچکالي ده او ډېر خلکو چې کوم څه کرلي وغوی ټول له منځه وړ ټول پسننه. ډېره مننه کوم د ازادي راډیو نه د پیغام د نشرېدو په هیله. د خدای په امان.
وحدت پال نورستاني خبرې کوم. د نورستان ولایت واما ولسوالۍ مربوط ارچڼو په سیمه کې متاسفانه سیلابونو خلکو کورونه جرندې او کرنیزې ځمکې په کلي شکل وړې دي. همدارنګه د واما ولسوالۍ یو بل مربوط کلي کوردر په ساحه کې پل هم وړې دي او خلکو هغه میشت ځایونه هم وړې دي. متاسفانه تر اوسه پورې تقریبا دغه یو میاشت قابو دي، خو تر اوسه پورې دغه سروې ټیم هم ساحې ته دغه سیلاب ځپلو خلکو سره د همکارۍ په نیت تر اوسه پورې نه دي راغلي دي. زموږ دا غوښتنه ده چې باید دغه د سیلاب ځپلي خلکو سره باید جدي ډول باندې مرسته وشي.
السلام علیکم. محمود ام زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ زخمی اړیکه نیولې ده. دلته په زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ کې ډیر شدید بارانونه وسول چې د خلکو د انګورو باغونه یې ورخراب کړو، انګور یې ورخراب کړو، انګور یې وچودل، لکشمشو څخه یې وویستل او له وسکو څخه یې وویستل چې اوس یوه نه کوم نه باندې اخیستل کېږي. یوازې له خوراکه ماسې او بل په یوه شه باندې هم نه دي. او بل شدید سیلابونه راووتل، ډېر سخت سخت لوی لوی سیلابونه راووتل، مندونه رالو، ردونه رالو، خلکو ته یې ډېر مالي زیان واړوي. په تېره بیا بزګرانو ته په جربو جربو ځمکې یې خرابې کړې او د دې درمندانو کواټیانې یوړې، باوړیانې یې ډکې کړې. او تر دغه باران له مخه د یک شنبې په ورځ باندې بیا ډېرې سختې طوفاني دوړې رالې، سیمې خلکو ته ډېر زیان واړوي. د خلکو هندارې ورماتې کړې، شمسیانې سولر برقي عینینې دي دا یې ورماتې کړې. زموږ له ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ پیغام تر د اسلامي امارت تر مسؤولو چارواکو پورې ورورسوي چې هغه ژر تر ژره د نوبهار د خلکو سره عاجله مرسته وکړي.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې د وروستیو سیلابونو په اړه مو ازادۍ راډیو ته پریښي وو. په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو او خیریه موسسو تر غوږونو ستاسو دا پیغامونه ورسېدلي وي او هغوی ستاسو د لاسنیوي لپاره سملاسي لاس په کار شي. دا چې په افغانستان کې ولې سملاسي سیلابونه داسې زیانونه اړوي او د سملاسي سیلابونو لامل څه دی، په همدې اړه زموږ همکار نوریاس نوري د چاپیریال ساتنې له متخصص عبدالولی مدقیق سره مرکه کړې ده.
رښتیا هم سیلابونه په افغانستان کې نوري صاحب د طبیعي حوادثو یا طبیعي ناورینونو چې موږ لرو سیلاب یو له جملې نه ده. یعنی سیلاب د موږ د افغانستان د خلکو د ژوند په حقیقت باندې بدل له پخوانه ده، په حقیقت کې شامل ده او اوس هم دا مشکل ده. ولې خبره دا ده چې ولې د سیلابونو زیات شوي دي؟ دا دوه علت لري. یو علت طبیعي ده، بل علت مصنوعي ده. طبیعي علت دا ده چې بارانونه او د آسماني نزولات په هر شکل باندې سي، یا په واوره یا په باران یا په ګلۍ، داسې کله کله رامنځته کېږي. دا له ټول د تاریخ کې کله چې بشر په ځمکې په سر ژوند کې ده سیلابونه ورسره شته، خو د سیلابو لاره او مسیر او هغه ناوونه چې وو هغه معلوم په طبیعي شکل باندې خلک هم په دې پوهېدل، هلته نه ورتلل، یا حداقل هغه طبیعي سیستم سره د مداخله کولا او خپل لار او مسیر پیدا کوو. اوس څنګه دا څه یو خو نفوس زیات سور سره ورځي، بل د کوم نباتي فرش د موږ په ملک لرو دا د خلکو لخوا قطع شو. دا نباتي فرش په مجموع کې د سیلاب مخنیوي کوو. او د سیلاب د لارو په مسیر کې خلکو کورونه جوړ کړل، خلکو زراعتي ځمکې جوړې کړې. نو دا داسې دغه سیلابونه راوځي او اوس تلفات زیاتېږي، او د دې سره نوې پدیده، نوې مسله د اقلیم بدلون ده چې اوس هغه د سترګو باندې ګورو.
یعنی تاسو د دغو سیلابونو د راوتلو هغه عمده عامل د اقلیم بدلون بولئ او که هغه مصنوعي؟
نه، په اصل کې خو دغه ناوخته یا بې وخته سیلابونه ورښت داسې ده د دې علت په اقلیم کې بدلون ده. مانا دا چې موږ په داسې وخت کې اوس بارانونه لرو چې په ټول د تاریخ کې په افغانستان کې موږ په دې فصل کې باران نه درلود، ولې اوس بارانونه کېږي او ډېر شدید بارانونه کېږي او په سیلاب باندې و. دا هغه نوې پدیدې دي چې د اقلیم بدلون سره راغلي دي. خو د دې سره په پای کې چې دغه بدلون را روان ده، انسان څه وکړه؟ انسان ځکه ورته لوسته کړله، انسان په هغه ځای کې چې به پخوا اوبه تېرېدل، یې خوړونه به وو، ناوونه به تېرېدل، په هغو کې انسانانو مداخله وکړه، چا کور پکې جوړ کړې، چا زراعتي ځمکې پکې جوړې کړې، چا مختلف تجارتي کارونه هر څه سیو دا کارونه یې وکړه، حتی دولت په بعضې ځای کې دغه مسیرونه تخریب کړل. نو اوس د دې سیلابو هغه تخریب اندازه سې لوړه ده، دا یې مصنوعي علت ده او طبیعي علت ده.
دغه چې تاسو د ورښتونو وویل چې بې وخته ورښتونه کېږي او په نتیجه کې سیلابونه راوځي، د دغو ورښتونو اوبه ځمکې ته ولې نه جذبېږي؟ په ډېرو سیمو کې موږ د دې شاهد یو چې د ځمکې لاندې د اوبو سطح ورځ تر بلې ټیټېږي.
دا د اوبو جذب په مجموع کې دا یو ډېر نازک میخانیکیت لري، او دا یو پروسه ده، طبیعي پروسه ده چې مختلف عوامل په دې کې یوځای کېږي، بالاخره هغه زمینه د جذب اوبو مسایره کېږي. یو عمده علت یې دا ده چې باید په خاوره کې نمی یا رطوبت د خاورې باید اوچت. که چېرې خاوره ډېره وچه وي، که د فکر کړی نوري صاحب، په ډېره وچه خاوره باندې که چېرې اوبو ته واچوي، دغه اوبه ډېر وخت په ځمکه ولاړي، یعنې ډېر وخت اخلي چې د اوبو په ځمکه کې جذب. خو که چېرې لږ نمای په خاوره کې موجود وي، رطوبت لږ ذره په خاوره کې موجود وي، که ته لږ اوبه واچوي، دا ډېرې زر جذب. اوس دغه رطوبت موږ څنګه درلود؟ اوس یې نه لرو. پخوا موږ طبیعي فرش درلود، بوټي درلودل، واښه هم درلودل، ځنګلونه هم درلودل، ځمکه پټه وه، ځمکه لوڅه نه وه، مستقیم د لمر وړانګه نه پرې راتلله. بالاخره دا رطوبت که زیات و که باران به وسو، دا باران اوبه به ډېرې زر ځمکې لاندې جذب شوي، او د ځمکې لاندې ذخایر به همیش تغذیه او ډک ساتلي وو. موږ به د کال په ټولو میاشتو کې اوبه درلودې، چینې ډېرې پریمانه چینې وې، چینو به اوبه ورکولې، څاګانو به اوبه ورکولې، دریابو به اوبه ورکولې. اوس دا ټولې کمې دي. دلیل دا څه چې موږ دغه کوم نزولات له اسمانه لرو، دا د سیلاب په شکل باندې په سرعت د ځمکې په سر باندې حرکت کوي، دا موږ له لاسه ورکوو، ځکه لاندې ذخایر نه جذبېږي، بالاخره باعث د وچکالي ګرځي، باعث د کمبود اوبو ګرځي. او موږ هیوادوال مجبور دي چې دوی په هر شکل چې کېږي ځي په خودسر شکل باندې څاګانې د څاګانو کیندلو ته اقدام کوي، او په خودسر شکل باندې هغه بله ډېره عظیمه او لویه ستونزه ده.
همدا مدقق صاحب، همدغه پوښتنه ما کوله چې دغه تقریبا د بحران بڼه غوره کوي، د ځمکې لاندې د اوبو د سطح ټیټوالی او عمده علت هم همدغه د برمو وهل دي، په خپل سر وهل دي. څه باید وشي؟ څوک مسؤول دي چې دغه کار مخه ونیسي؟ خو بزګر هم مجبور دی چې باید خپل ځمکې خړوبې کړي، ورته اوبه پکار دي.
دغه د بکوا دښته ډېره لویه او عظیمه دښته ده په هلمند کې. په دې کې یو وخت زه تللی وم، ما داسې ډېره ابتدایي سروې وکړه، تقریبا څه کم 200 او 280 باوړۍ دي، سوای د باوړۍ موجودې دي. باوړۍ معنا دا ده چې لوی ځای دوی ژوروي، په ډېره لوړه ارتفاع باندې، یعنې اوبه ډېرې جګې راوړي، په ډېر اسانه شکل باندې د خلکو د اوبو راخیستي، او د بکوا په دښته کې کرکیله او زراعت روان. اوس دغه ټولې باوړۍ د بکوا په دښته کې وچی دي، یعنې دا یو نمونه ده، یو مثال ده. دلیل یې دا ده چې موږ د ځمکې لاندې له اوبو نه په دومره کچه باندې استفاده وکړه چې اوبه نشته چې باوړۍ ته راوځي، باید ته مجبوره کېږي عمیقې څاوې وباسي. دغه عمیقې څاوې په خپل سر شکل باندې په افغانستان کې شاید لسهاوو زرو نه زیاتې څاوې ویستل شوي، او دا ټولې د ځمکې لاندې د اوبو ذخایر تخلیقي خالي کوي. دغه اوبه خپل
څه باید وشي؟ مدخخ صاحب، څه باید وشي؟ یو اړتیا ده، بزګر مالتیا لري اوبو ته.
خلک باید د اوبو په استفاده کې باید پاملرنه وکړي، اسراف نه کړي. د سولري نه د لمر له وړانګو نه د واټر پمپونه باید دوی کم کړي، د ضرورت په وخت استفاده ترې وکړي، تر څو موږ د ځمکې لاندې اوبو ذخایر بیرته ډک کړو. که چیرې دا ونه کړو، ډېرې عظیمې او لویې فاجعې دورې په آینده کې را روانې دي چې باید موږ هیوادوال ورته متوجه شي. دولت باید ویښ شي، دولت باید خلکو د ساکندلو مخه باید ونیسي او خلکو ته باید بدیل لارې د لاسرسي د اوبو پیدا کړي او خلک هم باید دې ته پاملرنه وکړي چې دوی آینده ژوند په دو پورې تړلی ده او باید له دې سره ټوکې ونه کړي. دا ټوکې نه دي. دوی زه مطمئن یم چې هم به خپل کرکیل او زراعت او ځمکې له لاسه ورکړي، هم خپل کورونه، هم به طبیعي حوادث لکه زلزلې، لکه د ځمکې ښویدنه، لکه سیلابونه، دا به کال په کال نور هم زیاتېږي او بالاخره به زموږ هیوادوال د ډېرو شدیدو ستونزو سره مخ شي که چېرې پاملرنه ورته ونه کړي.
د چاپیریال ساتنې متخصص عبدالولي مدقیق و چې له ازادۍ راډیو سره غږېده.
آزادی او اوریدون کی پروگرام آوری
د آزادی او اوریدون کی د دې اونۍ پروگرام هم دومره وو. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونه مو پلوې او بخون کی خدای سپارم. آزادی رادیو.